ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر او ټکنیکی ملګری میلاد نسینی نیکی هلی او سلامونه و منئ. د خبرونه د سر موضوع په سند صبح کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شو وو امیدوارانو د اسمبلی د غړیتوب سوګند پورته کړی دی. نیک پنی غوي تازه حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي او ادبي او ټولنیز راپورونه مدل راوړي دي. پړوم دي سر کې خبرونه. پړوم به د مشال خبرونو سره ټکی. نن په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیونو ډیرو افغانانو په ګوندو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. نن د ورکل شو راپورونو له مخې پر غزا د تیرې شپې په هوایي حملو کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولې دي. د کراچۍ په لوی لار شارای فیصل د جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د ګرین ډیموکراتیک الاینس پلویانو نن په داسې مهال د خار دیني لارې تړلې دي چې هلته د سند اسمبلی نو منتخب غړو د 5 کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. سپیکر آغا سراج دورانی د اسمبلی د منتخب غړو څخه سوګند واخیست. بلخوا جماعت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو د پلویانو تر نیولو وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه پیل کړي دي. پولیس وایي دغه کسان د لارو بندولو او سرکاري املاکو ته د تاوان رسولو په تور نیولې دي. په سند صوبه کې د امنیتي وجوهاتو له امله د یوې میاشتې لپاره دفعه 1/4 هم لګېدلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جنوبي وزیرستان انګورړه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي دي چې تر څو د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغې غوښتنې نه منل کیږي. منظور پښتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوبي وزیرستان د انګورړې احتجاج کوونکي وایي چې د 2023 زیږیز کال د نومبر له 12 راهیسې پر لت وهله دی خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلي. منظور په خپله وینا کې زیاته کړه چې دوی د چمن او انګورړې پر لتوالو سره ولاړ دي. دا احتجاج له هغې وروسته پیل شو چې پاکستانی حکومت د 2023 زیږیز کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د همهغه کال د نومبر له لومړۍ راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل لازمي کوي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 24 په میرامشاه کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي او د فروری 10 په ډزو کې د وژل شوو تنانو کورنیو ته دې انصاف ورکړي. د NDM یو ځایي مشر عادل داوډ مشال لیډیو ته وویل چې نن ټولو ځایي مشرانو یوه جرګه کړې چې په کې د 8 فروری د انتخاباتو په ورځ پر شوو درغلو خبرې کړي او دا یې ویلي چې د سیمې ولس دغو نتیجو منلو ته تیار نه ده. په شمالي وزیرستان کې د انډیم احتجاج د فروری 10 راهیسې روان دی. د انډیم مشر محسن داوړ او د هغه پر پلویانو هم هغه ورځ په داسې حال کې ډزې وشوې چې د پوځي چمړای مخې ته په انتخاباتو کې د درغلۍ ضد احتجاج کولو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 زیږیز کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تیرو 2 کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواد وتلو ته اړ شوي او ګاونډي هیوادونو ته یې مخه کړې ده. یونیسف پرون د فروری په 23 په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوې شمېرې خپرې کړې دي. ویلي دي چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې 1.2 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. نن د فروری په 24 د ورکل شو راپورونو له مخې پر غزا د تیرې شپې په هوایي حملو کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر په پاریس کې د حماس ډلې سره په جګړه کې د اوربند په خبرو کې د جنګ ختمولو هڅه کوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. د غدې جنوبي سیمو کې یعنی شاهدانو د فروری په 23 وویل چې اسرائیلي الوتکو په جنوبي سیمو کې کورونه په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ډلو نا امیدي د اوربند د هڅو باوجود زیاته شوې ده. هلته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په جګړه ځپلو سیمو کې خلک د کات سره مخامخېدای شي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د موساد ادارې مشر د سفر یو ورځ مخکې د غزې جنوبي سیمې رفح ته نږدې 100 کسان وژل شوي. روستے خبر د لوبو پاړه د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوري د کرکټ په سیالو کې نن لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فروری په 23 د لاهور په قذافی لوبغالي کې د سیالي د پیښور پر وخت د ماسخوتن پر وو او د کابل پر شپږنیو بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ وړاندې د فروری په 23 پیښور دلمي ملتان سلطان ته په 5 رنزونو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړی دا او تر پای را سره مل پاتې شوې په دې خبري غړی کې به دا مهم مطالب هم ووري. د 8 فروری په ټاکنو کې د سند اسمبلی لپاره منتخب شوو غړیو سوګند پورته کړی. نور سیاسي حال هم لرو. نیخ په نیغه به حال ووري. په 400 کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې په انتخاباتو کې پوز لاس وهنه کړي.
ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نفقت مو من تنگ راغلی یو.
په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ پلویان له اوس هم په احتجاج دي.
غوښتنه مې هغې غوښتنه ده چې کینګ دلته انتخابات شوي دي هغه په داسې ماحول کې شوي دي چې پېژنینه او چې کینګ پریزایډینګ سټاف و هغه یرغمل شوي دي.
په دې نږدو کې په زرګونه زره افغانان هغه چې بی اسناد و افغانستان ته وړېدلي. د پېښور بورډ بازار کې یو افغان دکاندار د هغوی په تګ وایي
چې کوم ځای کې مونږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځې راتله او سل راځي سودا همدې خلکو باندې بازار روانو د علاقه په همدې خلکو آباد او د خلکو چې کوم تللی نو
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. ریدم کو تاسو مشال لريو ته غوږی خبري غړای دا او په دې غړای کې ستاسو ګور به مجید بابر یما د خبرونه په پیل کې څنګه چې تاسو ته ویل چې په سین صوبه کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شوی غړی او نن سوګند پورته کړی. خو در دې ترڅنګ نور هم حالت سیاسي حالي ځلی احتجاجونه وو. زموږ همکار نیاز علي په کراچۍ کې دی او د ټولو پرمختګونو ته نږدې د هغه نه تپوس کو چې سه حال دی نیاز علي ستړی مشي او کدار ته وایي چې د سوګند چې کوم پړاو هغه خو په پورم نه توګه په اسمبلی کې دننه لږ ولس یا مونږ اورېدونکي وګرځوي چې څه ماحول و.
مجید بابر صاحب ډیره مننه کومنګ اورې دوه ته وایو د سنی سملی نوی ټاکلې شوی غړو د پاره نن 11 بجې وخت ورکړی شوی. 11 بجې نه خو به شاوخوا 12 بجې د سنی سملی غړو چې پای کې په خصوصي توګه د پاکستان پیپلز ګوند او متحد د قومي مومنت چې یو سل او وسل یخت غړي وو هغه خپل حلف یا څوګن چې کوم دی هغه پورته کو. په دې کې د جی ڈی اے دوه د جماعت اسلامی یو غړي او آزاد امیدوار کاندیدان چې د تحریک انصاف او د ټول دیالسو دود احتجاج په توګه سوګند پورته نکړو. جی ڈی ایچ لکه څنګه پرون هم د احتجاج اعلان کړی او چنن به د سنی اسمبلی ګراو کې او دلته بار بار احتجاج کوي. نو د سهار به سیمنګ کورو چې د خار د بیلابیلو سیمو نه څنګه خلک راغونډې د دغه سیمې ته جوړ شو نو پولیسو هغه پرې نه خودل او په ګڼ شمېر کې خلک ونیسل. ځنی وس پرې خودې شوی دي په سپورې او ځنی وس هم لا په بیلابیلو تانو کې بندي. د جی ډی ا مشران چې د سر د بیلابیل سیمو نه راتله هغه ډلې چې کوم دې سپر هاي وی چې د حیدرآباد او کراچۍ لوی لار یا دیګ موټر وی په هغه ودرول شوی. نن دغه ټول لار چې کوم دې د ونه تو ساتو پورې بند و. د دې سره سره چې بیا کوم بل لار ده چې نېشنل هایوي ورته ویل کیږي او د سجاول رټې دراستې لارې سند او د کراچۍ چې کوم دی دا یو بل سره ملاوي
لارې بیا د
اسلام چې کوم ګوند
نیاسک کدارته وای مونږ په زینو راپورونو کې په ټلویزیونونو کې ګورو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو کې په زینو چې پکې خزه هم شامل وي په غوی تشدد کړي دي د کوټکو گزارونه ور کړی دي. نو آیا دا مظاهره چان پر تشدد دی یا د تشدد نه کار اخستو د دی وجه په پولیس دا دومره تشدد کړي؟
په شروع په پیل کې چې موږ کتل نو مظاهره چون کې چې هغه خو پر تشدد نو هغه خو سره پر امن احتجاج دراتله خو پولیسو د لارې تړلې وي کنټینرې به خودي وي او خاکدار تارونه چې کوم دی هغه لګولي نو مظاهره چانو غلر کول او د سملې په لوري بنتل نو پولیسو بیا هغه باندې او کې به انکه ګیس وکاره وو تشدد ته کې پیخه پکې هم شوې دي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند سن مشران چې دی هغه د تور لګوي چې په دزو کې دا غوي درې تنه جوبل دی او د پنځو د شونه زیات چې دی هغه په ډبرو یا د پولیسو د تشدد د ودی چې کوم دی هغه ټپین شوې هم دی خو پولیس دا تورونه ردوي د پولیسو ایس ایس پی یا نور مشران سره چې موږ وار په وار خبرو کې نو دا وی چې د سن نگران حکومت د سن اسمبلی چې کوم ریډ زون یادی کی بهر بدی سیمه کې دفعه یو سل او څلور تاریخ لګولیو نو چاته هم دا اجازه نه و چې هغه د سن اسمبلی بهر یا بدی سیمه کې احتجاج
وکړي یو پخله آیا کوم روختونونه یا نور داسې خپلواک خلک د ډزو او په دې په نتیجه کې د زخمیانو پخله کوي کنه دا د سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډل له خوا یو تور دی
د جناح هسپتال چې کوم روختون دی هغه ته درې زخمیان راوړل شوی دی او د هغه هسپتال مشران چې دی هغه د دې پخله کوي چې درې کسان د په ډزو زخمیان شوی دی دلته راوړل شوی دی او نور د شلو پورې کسان چې کوم دی دا هم ټپیان شوی دی خو هغه معمولی زخمونه دي دا غوي څوک رغخت دي څوک په ډبره لګیدل دي نو هغه د دې خبرې پخله کوي خو دا معلومه نه ده چې آیا دا ډزې لکه می خو شوی دی البته د پولیسو له خوا په مظاهره چانو چې کوم دی اوه کې به انکی ګیس کارولې شوی او نن ټول رزمن قتل چې د کراچۍ مرکزی سړک شاره فیصل چې کوم یادیږي پدې کې وخت په وخت د پاکستان تحریک انصاف سره سره د جمعیت علماء اسلام فی ډلی او د پولیس ترمنځ انخطي روانې وي
سوري کړي یو لاند غون تر ته وای چې دا ټول احتجاجونه په ټاکنو کې د درغلي او پر ضد دي نو آیا د غلطه صوبایي الیکشن کمیشن د دې په اړه باندې رسمي دریض دوی ته ویلې دی یا په دغه صوبه کې نگران حکومت د دې مظاهره چانو سره د خبرو اترو د لارې د یو حل راوستو په لړ کې سهلې دلې کوي کنه کلن غونثراته و
صوبائی الیکشن کمیشن ته تازه احتجاج پاړه سندی ویلی خو وړاندې وار پوار ویلی چې ټاکنې چې کم وی هغه رڼاوي او کڅوک واضح ثبوتونه لري چې درغلې شوې دي نو دې زمنګ خپل ادارې ته دی راشي یا دې عدالتونو ته ورشي نگران حکومت چې د سحر را هسي د دوی سره خبري اترې روانې وي خو احتجاج کوونکو نه منلې بیا هم د دوی سره پولیسو او نگران حکومت چې وزیر داخله دی بریګیډیر حارث نواز ریټایر هغه په مشرۍ کې د مظاهره چانو سره خبري شوي بیا غوي د پریس کلب مخه تخپل احتجاج کړي او د پریس کلب مخه ته کوم احتجاج دی هغه ختم شو خو د کراچۍ خار په شارع فیصل سیمه باندې اوس په یو ځای کې هم احتجاج لا روان دي او نگران حکومت دا هیله لري چې دا احتجاج به هم زر پر امن ختم شي او د دې رستو چې کوم کسان هم نیولې شوی دي دا به مونږه خوشي کړو
ډېر ډېر مننه تاسو مشال لريو ته وګي
مشال ته وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
او د نوک تاسو مشال لري ته وګي او تاسو په ام یو بل راپور تر غوړم د عوامي نشن ګوند صوبایي مشر امیر ولی خان د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس قاضي فریدی سانه غوښتنه کړې چې د 8 فروری عام انتخاباتو کې د درغلي عدالتي پلټنې وکړي نو موري په 400 کې ولسی غونډې ته وینا کې وویل چې له دوی سره د درغلي ثبوتونه هم موجود دي د زیات کړه چې په سیاسي چارو کې د پوز لاسوهنې پر ضد به خپل تحریک ته دوام ورکوي خو پوستل دا تورونه رد کړي دي بل خو د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د غلیو تورونه به بنیاده غنی نور تفصیل له 400 نه شبیر احمد جان راغی
د جمعې په ورځ 400 کې شوه احتجاجي جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د پاکستان پر ریاستي ادارو تور ولګو چې دوی په پارلیمان په جمهوریت نظام او سیاست کې لاسوهنه کوي او د دې ګوند به تر هغه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي تر څو چې دا لاسوهنه نوی ختمه کړي
پارلیمان نم تیر د حکومتونو نم تیر د دې نه پس زمنګ یو ایجنډا دا او دا یاران دی وګوري اوس د دې وخت کم دی اوس د دې وخت ختم دی انقلاب بلوچستان کې چالو دی انقلاب پسند کې چالو دی انقلاب پنجاب کې چالو دی او انقلاب تاریخي د پښتونخوا نه راوچتيږي ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نه ختمو من تنگ راغلی یو من نور دا کردار نہ منو کومریو کوچوی یا کومرو کوچو دا کردار بکتو نور بیاتی او یا
نوملی ویل چې د پنجاب بالا دسته پدې ساتلو لپاره نور لسو یو او ایم کې هم اکثریت منډیټ تسلیم نکړل شو او ملک دوه ټوټې کړل شو. د پاکستان چیف جسټس نه دوی غوښتنه وکړه چې په 8 فروری شوی ټاکنو دی پلټنې وکړي شي او دوی باور له د ټګې ثبوتونه هم ورکړي.
چیف جسټس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں, اگر اس قوم کا بھی قاضی ہے وہ, تو میری یہ گزارش ہو.
دا چیف جسٹس آف پاکستان خاغلی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کتا سو زما واز اور کتا سو ددے قام ہم قاضی نو زمون یو خواست دی او لبد مرغا تاس ہم با اختیار نه ی مون غواړو چې تاسو خپل واک وکاروي جوډیشل انکوائری وکړي مون را غواړي زب تاسو ته کسان وړاندې کوم چانه چې پیسو غوښتنه شوې ده, چانه چې پیسې اخیستل شوې دي او چاته چې پیسې واپس کړې شوې دي.
جن سے پیسوں کی ڈیمانڈ ہوئے, جن سے پیسے لیے گئے, جن کو پیسے واپس دیے گئے.
نوموړي زیاته کړه چې د پوسټ کار پولی او هیواد امنیت سنبالول دي نه چې سیاست کې لاسوهنه.
نور ورسره من باہر کو نہ منو, نور بیاران بارک تزی, نور بیاران بارڈر تزی, نور بیاران پارلیمان اسمبلی دا جمہوری عمل نا گتی اکاگی آئین پاکستان دی تا سوکیدار ویلے دے دا زما استاد سوکیدار دے دے با بارڈر تزی دے با زما استاد سوکیداری کئی تا کام مشری دا تلی مشری نمانو.
غونډه کې د ګوند مخکخ می افتخار حسین, سردار حسین بابک, نثار مومن او نور ځایي مشرانو هم ګډون وکړو او تر ټګې تورونه تکرار کړل. خو د پاکستان پوسټ تیر وختونو کې هم دا ډول تورونه رد کړي دي او دا تورونه بے بنیاد ګرځولې دي چې ګنې دوی سیاست یا ټاکنو کې لاسوهنه کوي. په 8 فروری تر سره شوې ټول ټاکنو وروسته د پاکستان په سلور وانو صوبو کې د پاکستان تحریک انصاف, جماعت اسلامي, جمعیت علما اسلام فی, پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور سیاسي ګوندونه په احتجاج دي او د ټګې تورونه لګوي. په دې اړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په 8 فروری تر سره شوې ټاکنې په خو شفافه او پرمنه توګه شوې دي او د ټګې تورونه رد کړي دي او دوی دا هم وایي که چاته څه ډول شکایتونه وي نو دوی ته دې خواستونه وکړي. شبیر احمد جان, مشال لیډیو, پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته غوږ ږدئ. د احتجاجونو دا سلسله په شمالي وزیرستان کې هم روانه ده. شمالي وزیرستان کې مختلفو قبیلو او ان ډی ایم غړو له خوا نن بیا جرګه مظاهره شوې. وایي چې د انتخاباتو نتیجې غلا شوې, بدلی شوی او ورباندې ډزې شوی. تر هغې به احتجاجونه روان وي چې انصاف یې نوي موندلی. د ان ډی ایم او دغل تازه قبیلو احتجاجونه د فروری 10 دوام لري. عمر وزیر پی تفصیل لري.
ملی جمهوری غورځنګ ان ډی ایم غړو د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نن په میرامشا کې بیا جرګه او احتجاجي لاریون کړي. له حکومتای وختي چې د انتخاباتو نتیجې د سمې کړي او د فروری 10 په ډزو وژل شو او ژوبل شو ته انصاف ورکړي. ان ډی ایم غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره د فروری 10 نه دوام لري. دا ان ڈی ایم ځایی رہنما دل داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې نن ټوله قبیله بیا جرګه وکړه. انتخاباتو کې د رائے مرکزونو باندې وسلوال بریدونه شوي. وروسته د انتخاباتو نتیجې بدلې شوې, د دوی په ملګرو ډزې شوې. داسې نتیجې منلو ته تیار نه دي.
غوښتنه مې هغې غوښتنه ده چې کوم ډول انتخابات شوي دي هغه په داسې ماحول کې شوي دي چې سټېشنونه او چې کوم پریزایډینګ سټاف وو هغه یرغمل شوي دي او دلته کې چې کوم آر او ډی ڈی آر او دي هغه چې کومه په خپله مخه نتیجې بدلې کړې دي. دې خلاف یو خدا و چې موږ احتجاج کړو, بیا موږ په ملګري باندې فایرینګ کړو, باسې 15 زخمیان دي, درې شهیدان دي. هغه ته موږ انصاف غواړو.
کسا هم د ډزو پاړه امنیتی ځواکونو لا هم څرګرګون نه دی خولې. خو د فروری په 10 ځلی انتظامی او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. احتجاج کوونکو د خبرو لپاره د مختلفو قبیلو یو نماینده کمیټي هم ټاکلې, خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دی ورکړې. د جرګې او غونډې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یې پریکړه وکړه د دوی رایې غلا شوې. تر هغه به احتجاجونه کړي چې خپل حق یې نوی اخستې.
میشته ته ټکی کړي دولتا چې کړي سي مشترا دا نه ومنل. بیا میر دا عمل شریکوي نن د میر ان شاء الله خپل عمل ورزر روانه دو. ان شاء الله میر عمل وسار تر سوي تا تر اخ ټیم پر ان شاء الله میز نو سی نو مشوره شي چې ودار کین کین زینا باندې میز ګټ شي دي چې څه پر دا الیکشن په پرم 45 باندې شوی نوی دمره پر ان شاء الله دا درنګری
ملي جمهوریت غورزنګون مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړې چې داغه په هلکا یې نسلوې ختمه او صوبائی اسمبلی پی کے یو سلو درے و یو سلو سلور باندے انتخابات بیا دسر وکڑل شی. دا غورزنگ مشران وائی چی دلسم فروری دا ڈزو پیخ مقدمے دا انتظامی پزیموارو چارواکو دا دایرولو درخواستی هم پولیسو سر جمع کردے او دا فروری پا درویشتمائے دا بنو پا عدالت کے جمع کرد. د شمالی وزیرستان سرکاری سکولون و استازانو هم پرون دا فروری پا درویشتمائے احتجاجی لاریون کردے وو او ویلی یول چې انتخاباتو کې د ډیوټي پر مهال دوی زورول شوی دي. د رای مرکزونو نه ورنه په زوره د رای پاڼې او بکسې تختول شوی. حکومت نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې وه. پاکستان کې عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفه ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو دوه اونۍ پوره شوې او په مرکز کې صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په ملاتړ آزادو کاندیدانو تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او په دریم وار به په صوبه کې حکومت جوړوي، خو په مرکز کې به په اپوزیشن کې وي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته کوم ستونزې مخې ته پرتې دي، له پیښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پی راپور کړی.
په پاکستان کې مرکزی او صوبائی حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې ملک د سخت سیاسي، امنیتی او اقتصادي اړیګړې سره مخ دی. په داسې حال کې په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ ګوند مشترکه حکومت جوړولو خبرې روانې دي. نو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی آزادو کاندیدانو زیاتره صوبائی چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره یې اړیکې تیزې کړې دي. دو یادی مسئلے پاڑا پا خبر پختونخوا کی میش صحافی و شنون کے طارق وحید مشال ریڈیو تو وائی
دو چې کوم کې ماته ښکار یو خدای مالی مسله را او بل د طرح غره ده. یوه زمو مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبي چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابيږي او د الزاماتو یو نخرمیدون کې سلسله به شروع کیږي چې دلته به تخپلو غلطو کو تاهو او کمزورو ټول عمل به چې کوم دا په مرکز باندې چولې کیږي او مرکز بداوي چې نه به تاسو سره خپل وسایل دي او تاسو خپل دوه مکبي تاسو سره تاسو خپل سنبال کی.
په خبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی دو وار حکومت کړي او دا وار یې د ګوند لخوا په آزاد توګه نامزد شوی کاندیدانو حکومت په دریم وار توقع کیږي. په صوبه کې د پی ٹی آئی په لومړي وار د حکومت په وخت د کال 2014 نه تر کال 2013 پورې د صوبې او د مرکز ترمنځ داسې قسم جنجال روان و. البته سیاسي شنون کې په صوبه او مرکز کې جوړیدونکي راتلونکي حکومت ترمنځ دا تریخوالی زیات بولي. په پاکستان کې د 13 قانوني ترمیم نه پس د صوبې په وسایلو تر ټولو زیات حق د صوبې وي او مرکزی حکومت د صوبې ته د هغې د وسایلو د استعمال پیسې ورکوي، خو مرکزی حکومت ته په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا د 200 اربع روپو نه زیات قرض پوری دی. د پېښور های کورټ وکیل جابر خان د 13 ترمیم په معنا کې په صوبه کې راتلونکي حکومت ته ورپېخ چیلنجونه سداسې بیانوي.
د ډیسنټرلایزیشن دا کنسپټ نه دی، دا د 18 امندمنټ سره په پاکستان کې شروع شو. مخکې به ټول فنډونه رایلټیانی په ریسورسز باندې په هر سب باندې حق این ایف سی واډونه دا ټول هر سب د سنټر سره وو. کله چې ڈیسنٹرلائزیشن شروع شو نو پاکستان پر ریئل مینی کی او فیڈریٹ او فیڈریشن شو. اوس دا ڈیسنٹرلائزیشن سره داسې چل کیږي اوس کته ګوره د تیرو لس کال نه دیو این ایف سی ایوارڈ نه دی جاری کله د پاکستان چې د خیبر پختونخوا چې په وفاق باندې د بجلی په مت کې کوم قرضه دا غې نه دور کلی، د ګیس په مت کې چې کوم قرضه دا غې نه دور کلی، نور زمون چې څومره ریسورسز استعمالیږي هغه پیسې مونږ ته نه دی راکلی، او بلکې د این ایف سی په مت کې چې مونږ ته کم 43% ملاویږي هغه هم ترجیح ملاو شوی.
په پاکستان کې روان سیاسي اړېګړې د هغه وخت نو وروسته پیدا شوه کله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لري کړل شو او د نوموړي پلویانو په ملک کې د پی ډی ایم حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د عامو ټاکنو وړاندې د پی ټی آئی نه د ټاکنو نخا بیټ د عدالت لخوا هم خستل شوی او او د ګوند نامزد کاندیدانو په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه اخستی وه. د یاد ګوند آزاد کاندیدانو په ملک کې شاوخوا لسکم سل قامی څوکۍ ګټلې دي. دا وخت په ملک کې سیاسي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې د فروری په اتمه ترسره شوي عامو ټاکنو وروستو یو شمیر سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګوي او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د انګور اډې پر لتوالو سره لیدلې دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12 راهیسې پر لتوالې ده او غوښتنه کوي چې افغانستان ته په تګ راتګ کې د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. منظور پر لتوالو ته په وینا کې ویل چې اویا کلونو راهیسې خلکو په دې لار تګ راتګ کوو او له دې اقدام سره خلک بیروزګار شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگور اډا سیمه احتجاجی در نیتا د جیمه پتیرا ورز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وراغلی و او د انگور اډا سیمه اوسیدونکو ته یې په خپله ویناکشه وویل.
ڈیورنڈ لائن لائی پاہا بندر ورسارا جکیم تحصیلی ندی بورے جاتے لے داتا گلتا کھارش بغیر پاسپورٹ بغیر ویسے بخپل شرافتگار ہوئے چلے آریان کوئی نائی بچا لگیا دو اس تکلیف سے کتا نہ رہے ایسے دلائی دائی بانت کو دچھے پرائی بانت کو کیا تو خیال دائی بھی چھے پتا بندر تا کھولی نا چندے رہے دلے اپن بھی دانگورا دخال وچ پورے پورے سارا
منظور پښتین زیوتا کړه چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دغې سیمې غریب خلک روزګار تړلای دی. منظور پښتین په خپل ویناکشه د بلوچستان چمن او د انګور اډا احتجاج پر لتولې ته سب پیغام ورکوي. دا هم وروي
اسلام آباد چې د تپان کی چې د دې من سرونی باندې چې د دې جاهر دی باندې پای کې کو خبره لسکې شو وي چې تر څو پر ادم متاندې نوی یاره یتو ځکه چې دې خو سوي چې دې کې باندې
د انګور اډا احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر کال نومبر 12 راهیسی په احتجاجی درناکشې پلاتې وهلې دي. د پاکستان حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د تاګ رو تاګ او د سیمې خلکو ته د تعلیم، صحت، موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولتونه د زر ورکی خو حکومتي چارواکي غوښتنه منلې ته تیار نه دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انګور اډا سیمې اوسیدونکو ته د ژوند سهولت ورسولې د پوره یې ګامونه پورته کړي دي. خو د انګور اډا احتجاجي درنې مشرون ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی تلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درناکشې پلاتې وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ او اوس د خبرونو د لنډیز وخت شوه. په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو رسمونه پلویان نیولي دي. د کراچۍ په لویه لار شرای فیصل د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف او د ګرینډ ډیموکریټک الاینس پلویانو نن په داسې مهال د خار دین ادارې تړلي دي چې هلته د سند اسمبلۍ نو منتخب غړو د 5 کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د نجونو د وزیرستان انګور اډه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي چې ترسو یې د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغې غوښتنې نه منل کېږي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 23 په امام شاه کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تېرو 100 کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي. نن د فروری په 23 د ورکړل شوو راپورونو له مخې پر غزه د تېرې شپې په هوایي حملو کې د 100 زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزو کرکټ په سیالیو کې نن لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. اوس درته یو نړیوال راپور او دراورو. نن پر اوکراین د روس د پودی یرغل دوهمه کلیزه ده. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د دې ورځې په دورشل کې پر روس تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا بندیزونه به دا خبره یقیني کړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین باید پر خپل بل هیواد یرغل تاوان وګالي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له 3 میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه یې تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړهییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو 2 کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 14مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 106 افراد او 8 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
د اوکراین ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانیږي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 24مه روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر خارونو برید وکړ او ورسره د پلازمینی کیف په ګډون پر بیلابیلو خارونو درنې بمباري وکړي چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وای د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګوندو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې له خپل هیواده د ډیری کډوالو د تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف همداراز په ګوندي هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي په داسې حال کې چې د دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لکه ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلې خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوې دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له بیلابیلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو لمخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لاله پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.8 میلیون ډالره بس پنه غوښتې وه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدیت ہوگا تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال لري ته وګي په پیښور کې میشت اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې پی او آر کارډ موده ورنه وغځول شي. د دوی په خبره لدی اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو سره د مشال لري خبریال فرحات شینواري خبرې کړي. راځي چې دا وره
میرباز پنځیش کال سر کم زیات کیږي بس دغه موچتوب کاروبار کوو دا کیړې میړې ور سره اړه وراړه
تیر کال نومبر لومړۍ نیټې نه بے اسناد افغان کډوال حکومت نه پرېښودل چې تاسو ووځئ یو اندازې مطابق څخه وشه 15 لاکه بے اسناد افغان کډوال چې دی دا په ورستو کې افغانستان ته ستانه شوي تاسو څه احساسات دي اوس هم څوک تنګي
تنګول خو هغه خلکو دپاره و چې چا سره اسنادونه نه وو چې چا سره اسنادونه وو هغه د فارغ دستي دپاره څه نشته خو اثرات یې دومره پرېوتی چې موږ به 1500 ګټلې اوس 200 ګټو لکه بازارونه هم ورسره خراب شو ډېر لیان ورسره خراب دی د خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړه چې کوم ځای کې موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځې راتلو اوس سل راځي سودا هم دی خلکو باندې بازار روانو د علاقه په همدې خلکو آباد او د خلکو چې کوم تللی نو سلو کې 80% کمې راغلی دی 15 کاله 10 کال د خلکو کاروبار کړی د دې خلکو په خلکو معاملې دي د خلکو په دې خلکو معاملې دي داسې کال یا شپږ میاشتې یا چې دونه ټایم ورکوي دا خو بیخي داسې ناجایزه غوندې ده
زما فرمان دی بوړ بازار نه چپلو یاره مونږ ویل چې را مونږ له دا کارډونه کې ټایم واچول شي او نوی شي لګه مونږ لا
نو تاسو له خو دوه ځل پکې دا میاد وچول
نو میاد خو مونږ ویل چې را بیا پکې واچي بیا پکې ټایم واچي چې څومره ډیر ټایم پکې واچي را مونږ لا لګه فایده نه کراځي نم لګل ته پیسې کورس ته نه روزګار شته دی او دلته چې کم دی دلته اوس مونږه روزګار دی چې د دې ځای نه ځو خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لګه پیدا شو یو ځای نه بل ځای لځي مشکلات سره خامخه سره مخ کیږي
زمانم شیر اکبر دی وروره په کار خدا ده چې مونږ ته چې کم دا کارټون راکړی دی او دوی بار بار وجدا بدلی یو دادا سګ دا سکیږي او چې کم ماجر دلته پراتی دی بعد چې دوی لا کم خلک چې کارت نم لري هغه له په کار چې کارت جوړ کی په کار دا ده چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40-45 سال سره دلته پاتې شوي دي او موږ په خپل زما 35-37 سال عمر زما بل پیدایش دی دی زه پیښور ده نو په کار دا ده چې موږ د پاکستانی کارت راکې ځکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسی کړی دي زمونږ والد صاحب ډیر په انقلاب کې په وخت په خوار اغلی دلته دي او زما والد صاحب دلته په پیښور کې دفن دی دلته وفات شوی هم دی دلته نو اوس چې موږ زمنګ اسم نشته ده زمنګ د خپل وطن مونږ تخکاری
زمانم نعمت الله ده میانو کار کوم یم د افغانستان د لغمان ولایت ما څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټاو هر خوا ته به پولیس ګرځیده کارت وخت نه بیا کوم ولا ډیر افغانان شړلم دي او ډیر زیات به خلک تنگول نو بس دلته اوسو دکانونه کریانه سٹور د شل 15 لک روپو پکې مالو په لس لګیا خرڅ کا زما خپل او دانه گاډه او په 15 لک مې اغشته او سوزا کې 22 ماډلو په لس لک مې خرڅ کړه مجبورې نه ما ویل شړی انسان د کنه نه پويږي گاډه هم خرڅ کې یو 125 کوټر هغه هم خرڅ کا په تاوان ما سره کارت نو نه ا د ډار نم خپل ډار نم لاړ سو ګو شړل سو خپل لاړل
جی زمانوم زړګې ده او دلته بوډ بازار کې فروټ خرڅو یار اصل کې خبره ودا چې مشکلاتونه خو ډیر دي مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمونږ پیدایش دلته شوې ده زمونږ ډیر عمر دلته تیر شوې ده زما خپل 32 سال عمر ده کنه زما پیدایش دلته شوې ده نو چې مونږ د دې ځینې زوال ته مونږ ډیره سخته ده یار
کورونه لاسم شتال تا
اسم نشته ورونه کور لرو او نم زمکشته او نم جیدات شته اسم نشته بس د الله سره دوم دا یو رېړه ده بس د ورځې کار کو پدې ګټو د شپې کور ته وړو بچو ده
اوریدونکو زموږ همکار فرهاد شینواری سره مو د پیښور په بورډ بازار کې مو د افغان کډوالو خبرې واورېدې دوی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگران حکومت د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 دېرشمې په خوخه د وتلو ویلي ول د تیر کال نومبر له لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري یو وړې د مینه پسرازو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د خبرونه په دې برخه کې اردو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سړینیز مرکز سی آر ایس ایس د تیر 2023 کال راپور کې ویلي چې په ټول هیواد کې 1,090 ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې چې 1,500 زیات کسان پکې وژل شوي ول. د ادارې په خبره چې 90% مرګ جوړبله او 78% پیښې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې شوې. شنونکي وایي په 2022 میلادي کال کې له وسلوالو ډلو سره د ناکامو مذاکراتو وروسته په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل از متلي شاه بیانوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز یا سی آر ایس ایس په خپل رپورٹ کې وایي چې په کال 2023 کې د وسلوالو بریدونو کې د 1,500 زیات خلک مړه او 1,450 زیات کسان جوبل شوي دي. په اسلام آباد کې د یو سیړنی ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2023 کې د وسلوالو سره د ناکامو مذاکراتو وروسته د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی.
پاکستان کې د ترګرې په ضد یو جامع پالیسی نشته. د پاکستان د بدقسمتۍ د وجې چې کله په ملک کې حکومت وي نو پالیسی یو شان او د بل کس پالیسی له هغې به بدلوي. چې کوم نوی حکومت جوړیږي د هغوی د پاره خو به ترګرې ډېر غټ چیلنج وي او په خاصه توګه چې ورسره زیات سیټونه هم وي.
سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې ویلي په کال 2023 کې 1,090 د ترګرې پیښې شوې چې پکې 78% پیخي او 90% مرګ جوبلې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورت شوی. په کوټه کې خبريال او سیړنکار سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د پښتون میشته سیمو ترڅنګ د بلوچ په سیمو کې هم د ترهګرې پیخي سیوا شوې دي.
دغه ملټرایزیشن چې دی دا د بلوچستان په پښتني سیمه کې او د دې سره سم په خیبر پښتونخوا کې یا قبایلی سیمه چې دی دالته ملټرایزیشن ډیر زیات شلو او بل چې کوم بلوچ سیمه دی د هغه کې چې کومه ناآرامي ده د هغه خپل یو تاریخ دی د هغه خپل یو نظریه ده یو فکر دی. نو دا وخت کې نن په دې کې شک نشته دا زیات سی زیات دي. لیکن به هم کتل اس کال مخکې 15 کال مخکې ورته وګوري نو دلته زدا ویلی سم چې د بلوچستان کمی بلوچ مشته سیمې دي یا پښتني سیمې دي نو کمپیریټیولی کته موازنه وکي نو لس یا 15 کال مخ کې دلته تاو تریخوالی امنیت چې وو هغه ډیر خراب وو.
اسلام آباد کې یو بل سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 1,300 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 302 سیکورٹی فورسز او 222 عام خلک مړه شوي. په پیښور کې خبريال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان راتلونکي حکومت ته د گاونډي هیوادونو سره د امن لپاره مذاکرات پیل کړی.
خاص کر بیا د دوی نخه د پاکستان فوج وی د اف سی ځوانان وی او یا بیا د خیبر پختونخوا پولیس وی او د بلوچستان پولیس وی نو د دینه خو عام وګړو ته یو مستدا وی چې کله هم داسې واقعیات جوړ شي په وځي کې التک تک را تک بن شي التک کاروبار بن شي د خلکو ژوندونه بالکل بې ځای شي ګډوډ شي د ماشومان سکول کالج ته تک را تک بن شي د خلکو کاروبار ودرېږي د هغوی د خوراک سکاک پیدایش د هغوی د کارمندې کارونه ټول اوځپل شي کله هم چې امن طرف ته خبر راځي ډزبندي وشي جنگ جګړو ودرېږي د خلکو ژوند بیا ورو نارمل سي طرف ته راځي څنګه چې موږ لیدلو د 2014 نه پس په وزیرستان کې په نور ځایونو کې چې کله جنگ جګړه ودرېدل نو دغه 15 کاله امنیت ډېر ښه شوی وو.
پی آی سی ایس ایس وای چې په کال 2023 کې د پاکستان سیکیورټی فورسز دخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړه او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وای چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونکو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پی خبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
و اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د موسمونو او چاپیریال ادارې چارواکو او د سنټ د اقلیمي بدلون چارو کمیټې په پاکستان کې د آب و هوا بدلون پر ناوړه اثراتو اندېښنې ښودلې دي. د موسمیاتو او چاپیریال ساتنې د ادارو چارواکي وایي چې په روان ژمي کې بې وخته او کم بارانونه او واورې وشوي چې دا د اقلیمي بدلون د بد اغېز ښکارندوی کوي. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د تیر کال پرتله سخ کال لږ بارانونه واورې وشوي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د فروری په درشتمه نیټه خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د سنگي مرستيال مشر پهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت په دې روان جمعي کې لږ بارانونه او واوري ورېدلې دي.
د بارانونو کم چې خپل یو ترتیب وو هغه هم لږ غونته کې داسې ګډوډ شوی ده. پہلے بدا سے مونگ دا جمی بارون و بعد دسمبر جنوری کے بعد سے دینو خا مزیدار بارون کی دم دغا سے فروری کے خوصا کر جنوری کے ہم بارون ڈیر کم شوی دی نو دیر کے لکا 42 ملی میٹر باران شوی رکھنا نو آگا دا خپل نارمل نا ڈیر کم دا ام دغا سے پچترال کم ڈیر کم ہے پکیرا کلے دا جنوری خبر ہے زکو ما مختلف و اضلاعوں کے دغا صورت حال دا او دا جنوری په نسبت چې وګوري نو بیا په ساکال په د مخې کې فروری کې بارانونه زیات شوي. یعنی اگر چې په فروری کې بارانونه خوش ولو خدا اوس هم د خپل نارمل نه کم دی.
خیبر پختونخوا کې د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نوم د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې ډیپټی ډایریکټر افسر خان د پروری په درشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په وخت باندې د مناسب مقدار مطابق واوري او بارانونه ونه شي نو دې سره به نه یوازې په سیندونو کې د اوبو د کمی خطر وي بلکې په ځمکه کې دننه د سکلو د پاکو اوبو د سرچینو د کمیدلو لوی خطر دی.
زمکه کې د ناخپلې خزانې دي هغه خزانو ته وي ایکویفرز. دا ایکویفرز چې کوم دي کنه فرام میلیونز اف ایئرز دا اوبه ابزرب کوي او ډک پراتی وي. فریش واټر دته موږ وایو او چې چرته موږ په یو ځای کې هند پمو باسو یا کویو باسو نو دغه اوبه موږ د سکلو لپاره استعمالو. خو که زمکه نه چارج کیږي یعنی پریسیپیټیشن نه کیږي باران نه کیږي سنوفال نه کیږي نو بیا خو دا لیمیټډ ریسورسز دي. بس یو ورځ به بیا دا اوبه ختمي نو هغه حالات خو لا راغلي نه دي خو ډیر لري هم نه دي.
د زاهد خان په نوم د بردیر یو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې دا واری په دیر سواد چترال او نورو غرایزو سیمو کې ډیر په اخیره کې واوره او بارانونه وشول چې عام خلک هم محسوسوي چې په موسمونو کې بدلون راغلی دی.
دلته چې کوم د موسمونو هغه نیچرل طریقه کارو د مخکینه چې په دسمبر او جنوري کې به واوري کې دي نو هغه موسم تقریبا چین شوی دی. تیر کالم واوره ډیر لیټ شي او سه کالم په پرورۍ کې واوره وشوه نو دا واوره یو خدای چې سلی ختم شي نو دا هغه شانتي پایدارو نه زر ختمیږي او په موسمي دغه باندې د دې هغه سراتم کاره شو چې دا بدل شو.
په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د موسمي بدلون قائمه کمیټې د فروری په 28مه نیټه په یو غونډه کې د اقلیمي بدلون په بدو اثراتو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او دغه کمیټې ته په ورکړل شویو معلوماتو کې ویلې شوې چې د نړیوالي تودوخي یا ګلوبل وارمنګ مطابق چې کوم د حرارت یا تودوخي کچه 15 یا کاله وروسته پکاروا نو هغه رنګ ګرمي د تیر کال نه محسوس شوې ده. هم تیر کال د زیاتی ګرمۍ له امله په پاکستان کې د بې وخته په شکل د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پښتونخوا، سند، پنجاب او بلوچستان کې د کر کروندې زمکو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی وو. خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې مرستيال مشر افسر خان وایي د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره په وفاق او صوبو کې په 2022م کې پالیسیان هم جوړی شوې دي. خو افسر خان زیاته کړه چې د اقلیمی بدلون مسله یو نړیواله مسله ده او په دې باندې قابو موندل د یو هیواد یا یو صوبې د وس کار نه دی.
کومنګ وګورو خپل پېښور علاقې نو په 2021 کې 49 ډیګري سنتیګریډ ټمپریچر رسیدلی و. دا ډېر لوی ټمپریچر دی نو که په دې اشاره سره دا ټمپریچر سیوا کیږي درجه حرارت سیوا کیږي نو ډېر لري نه ده چې دا ټمپریچر به 52 او 53 ډیګري سنتیګریډ ته رسیږي او 52-53 ڈگری سینٹی گریڈ داسې ٹمپریچر دی چې په هغه باندې با یو اوچ خشاک اسې به څو اورخلی. کلائمیټ چینج یا موسمیاتی تبدیلی دا خو د یو ریجن مسله نه ده، دا سر یو ملک مسله نه ده او دا یو صوبې مسله نه ده. دا پالیسی به اله صحیح امپلیمنٹ کیږي چې په دې کې انټرنیشنل ڈونرز هغه پولیس اواچی لکه ورلد بینک شو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک شو، یو این ڈی پی شو او فیڈرل گورنمنٹ نه پکې پروجیکټس راشي پی ایس ڈی پیز ورته موږ وایو.
کسوم تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او نورو برخو کې د جمی لګ بارانونه او واوري ورېدلې دي. خو د موسمیاتو محکمې د فروری په درشتمه نیټه په خیبر پښتونخوا کې د فروری د 15مه نیټه نه د نورو بارانونو او واورو ورېدلو امکان څرګند کړی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې
د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوست ولایت په خوست کې د مقاوم توبرکلوز یا د تشخیص او درملنې څنګه پرانستل شو. په خوست کې روغتیا پالان وای لدې وړاندې په دې ولایت کې په مقاوم توبرکلوز اخته ناروغان اړول چې د ګردیز حوزوي روغتون یا د ګردیز حوزوي روغتون یا کابل ته ولاړ شي. د روغتیا پالانو په وینا مقاوم توبرکلوز هغه حالت دی چې د ناروغ په وجود کې نری رمز تشخیص شوی او درمل ورکړل شوی وي، خو درملو یې نتیجه نه وي ورکړي او مکروب ژوندي پاتې شوی وي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
افغان ډاکټران له خلکو غواړي چې د نری رنز د ساري ناروغۍ د ټولو ډولونو په مخنیوي کې له روغتیا پالانو سره مرسته وکړي. دوی وویل د نری رنز تشخیص او درملنه په ټوله نړۍ کې په یو سټنډرډ ترسره کیږي. ډاکټرانو یاد څرګندونې د خوست په ولایتي روغتون کې د نری رنز د مقاوم ډول د تشخیص او درملنې د څانګې د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وکړي. د توبرکلوز یا نری رنز مقاومه بڼه کومه یوه ده؟ په اړه د دې برخې یو تن متخصص ډاکټر هاشم خان امیرزاده مشال راډیو ته وویل
مقاوم توبرکلوز هغه ناروغان هغه ناروغي ته وایي چې موږ توبرکلوز چیرته پیژندلی تداوی مورته شروع کړی وي، دغه موجوده پخوانۍ دوا په مقابل کې ښه شوی نه وي، یا دغه دواګانې په بازار کې چې ورکوي په مریض باندې اثر نه یې کړی، میکروب د مریض په وجود کې ژوندی پاتې شوی وي او د معایناتو په واسطه موږ پیدا کړو چې توبرکلوز دی او توبرکلوز مقاوم دی.
د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د مقاوم توبرکلوز د تشخیص او درملنې د څانګې له پرانیستې وړاندې ناروغان اړول چې د دې بیمارۍ د تشخیص او درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا پلازمینې کابل ته ولاړ شي. ناروغ لرونکي د دې مرکز پرانیسته دوی لپاره ګټوره او اړینه بولي.
نوم یې جانان شاهین ده. دا چې مخکې به موږ مریضان کله کابل ته یا نورو ولایتونو ته لیږدول، هغلته به مریضان له ډېرو ستونزو سره مخ کېدل ځکه چې واورې به وي او ټکر به شوی و. ماشاءالله کله دلته زه راغلی یم او ډېر ښه تداوی د مریضانو کېږي.
زه امان الله یم، پلار مې مریض دلته مې شفاخانې ته راوړی ده، مخکې به کابل ته وړ لار کې مشکلات و. خو یا به مثال د خبرې ډاکتران به نه و راسره، په موټر کې به زحمت و، غوا موټر کې به وړ، هغه کې باید په تکلیف و. امبولانس واس موږ نه لار، اوس دلته لنډ راسو بس چې اوس ښیو.
د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د برخې ډاکتران له خلکو غواړي چې د نری رنز په مخنیوي او روغتیایي مرکزونو ته په دې بیماری د اخته کسانو په ورپېژندلو کې مرسته وکړي. د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د مخنیوي ریاست استازي ډاکټر خان محمد وویل
د ټولو دنیا په ممالکو کې پرمختللي ممالکو کې هم دغه سټنډرډونو څخه استفاده کیږي او د دې ناروغۍ په کنټرول کې د ولسونو رغند رول باید واخلي تر څو وکولای شي ناروغي محو کول منځي سو.
د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو لمخي په ټول افغانستان کې شاوخوا شپږ بیا زره کسان د توبرکلوز یا نری رنز په ناروغي اخته کسان خودل شوی، خو چارواکي بیا وایي لدیش میر تیر 2023 زګی د سکال کې د 25 زره کسانو په شاوخوا کې د درمنن لاندې نیول شوی ول. د دوی پوینا په افغانستان کې په مقاوم توبرکلوز د اخته کسانو شمیر د 2.5 زره کسانو په منځ کې دی، چې دا مهال په خوست کې شاوخوا یا کسان لدی مزمنی او ساری ناروغی کڑیگی.
دا مشال ریڈیو دا